غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشاله اوسی. دا د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو درې میاشتو کې له 200 زیات افغانان د طبیعي پیښو او جګړو له امله بې ځایه شوي دي. د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو او کورنیو چارو وزیران په دې اونۍ کې په فرانسه کې راغونډیږي، او هغه کس چې تیره میاشتې په نیوزیلند کې دوه جمعتونو کې کابو 50 کسان وژلي وو په یو لړ نورو جرمونو به محکوم شي.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې تر دې وخته پورې د جمهوري ریاست لپاره د یو کاندید ملاتړ هم نه کوي.
قطر واضح په دغه وخت کې زه صرف او صرف د سولې ملاتړ کوم.
د ناتو عمومي منشي وایي چې په افغانستان کې د تل د پاره پاتې کېدو ته نه دي تللي.
Our goal is not to stay there forever. We should not stay any longer than is necessary.
د دې او نورو مطالبه ترڅنګ د شاغلي حامد کرزي سره د امریکا ژغ ځنګړې مرکه او د ناتو د عمومي منشي د پرونی وینا په اړه مفصل رپورټونه لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. خو اوس به د دې سات خبرونه سمیع الله جلالزی او ز شفیع سردار تاسو وایو.
افغانستان په خوانی ولسمشر وایي که حکومت د قطر د سولې په خبرو کې برخه ونخلي، دای او نور سیاسي ملګري به دوهې ته ورشي او له طالبانو سره به وګوري.
که ونه کي موږ د سولې دپاره ملي هڅه پرښیدلی نسو، دا به جرم وي، دا به خطا وي او موږ دې جرم و خطا ته ځان نسپارو.
حامد کرزی د امریکا غږ له خبریال احمد شکیب دو سره په ځانګړې مرکه کې له حکومت وغوښتل تر راتلونکې یک شنبې ورځې پورې د یوه ملي پلاوي پر ټاکلو فیصله وکړي. د ښاغلي کرزی مرکه به د خبرونو نه وروسته واورئ.
د ناټو عمومي منشي د امریکا کانګرس ته په وینا کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د 19 کلونو راسته راوړنو پرته هیڅ راز سوله به تلپاتې نه وي. ښاغلی سټوټنبرګ وایي د طالبانو د نظام له خپرېدو لپرزیدو وروسته افغانستان د میرمنو د حقونو په برخه کې ډیری بریاوې درلودې، او د طالبانو سره د سولې په هر ډول خبرو کې باید دا بریاوې خوندې سي. د ناتو عمومي منشي وایي چې په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي، او په دې خاطر چې سوله تلپاتې وي لاسته راوړنې باید پکې خوندې وي.
ناتو د سولې د بهیر څخه ملاتړ کوي، خو د دې لپاره چې تلپاتې سوله ټینګه شي باید زموږ لاسته راوړنې وساتل شي.
د ناتو عمومي منشي وایي چې له ترهګرۍ سره مبارزه او په نړۍ کې د ازادۍ او دیموکراسۍ په وړاندې شته ننګونو سره د مبارزې لپاره اړتیا ده چې د ناتو سازمان لا نور هم پیاوړی سي. د ښاغلي سټونرمرګ په وینا ناتو اوس هم په افغانستان کې سته، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ به ټول عمر هلته پاتې یو. د ناتو عمومي منشي د دغه سازمان غړو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې بیا به په افغانستان کې داعش ځای پیدا نه کړي. هغه وویل ناتو د خپلو هیدینو سره ګډ کار کوي چې سیمه ییز ځواکونه وروزي او ظرفیتونه لوړ کړي چې د افراطیت او ترهګرۍ مخه ونیول سي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې ادارې سرمفتش چې افغانستان سره د امریکا د مرستو د څار مسؤلیت په غاړه لري وایي د افغانستان حکومت د امریکا او د لویدیځو متحدینو له مالي مرستو پرته بقا نشي کولای.
موږ نه پوهیږو چې د نشه یي توکو پر خلاف به د طالبانو رول څه وي، ځکه چې هغوی د نشه یي توکو په صنعت کې لاس لري. د ښځو د حقونو په ساتلو کې به د هغوی ونډه څه وي، ځکه چې هغوی په دې اړه یو تاریخ درلود.
د سیګار مشر جان اف سابکو پرون د امریکا په کانګرس کې د ملي امنیتي وی غونډې ته وویل چې طالبانو سره حتی سولې ته تر رسیدو وروسته به هم افغانستان بهرنۍ مرستو ته اړوي.
خبرونو ته دوام ورکوو. د افغانستان د پوهنتونونو په درسي متنونو کې د سیاسي اسلامي نظام په اړه یو څېړنه شوې چې په دغو درسي متنونو کې یو ډول سخت دریځ ته محصلین هڅول کیږي. د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو انستیتوت د کابل، هرات او ننګرهار په پوهنتونونو کې د پښتنو او استادانو سره د مخامخ مرکو په اساس یو څیړنه کړې چې نتیجه یې نن د پنجشنبه په ورځ د دورې په 15مه په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې د خبریالانو سره شریکوي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال د داعش ډلې شپږ آنلاین تبلیغ کوونکي نیولې دي. له دغه ریاست څخه په یو خپور شوي بیان کې راغلي چې نیول شویو کسانو د فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او تلګرام له لارې د داعش ډلې په ګټه پراخ تبلیغات کول. د ملي امنیت ریاست په بیان کې راغلي نیول شویو کسانو ماموریت درلود تر څو په ټولنیزو رسنیو کې د داعش تروریستي ډلې په ګټه پراخ تبلیغات وکړي او له همدې لارې به یې دغې ډلې ته ځوانان جذبول. دغو کسانو اعتراف کړی چې سلګونه جعلي او مستعارې پاڼې جوړې کړې وې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د داعش ډلې آنلاین مبلغین نیولې دي.
افغان چارواکي وایي له فاریاب، هلمند او بادغیس څخه ډیر شمیر طالب وسلوال راټول شوي او د بالامرغاب پر ولسوالۍ بریدونه کړي دي. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي امریکا ژغ ته وویل چې طالب وسلوال د ولسوالۍ د بازار خولې ته نږدې شوي دي او له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. شغلی شهابي وویل په دغه جګړه کې 2 طالب وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. هغه وویل په دغه برید کې لږ تر لږه 10 افغان سرتیري هم وجل سیوی اوت بولس نور زخم سیوی دی.
د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو درې میاشتو کې له 230 زیات افغانان د طبي پیښو او جګړو له امله بې ځایه شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچات کونړ ولایت د چپي درې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو ترمنځ د روانو نښتو په اړه په یو راپور کې چې نن د پنجشنبې په ورځ یې خپور کړ ویلي چې د دغو جګړو له امله 3112 کورنۍ خپلو سیمو پرېښودو څخه اړې شوې دي. اوچا ویلي دا کورنۍ د دیوګل، کونګل او مانار له کلو چې د غړو شمېر یې 120 ته رسیږي او د چپي درې د ولسوالۍ د اوسیدونکو نیمایي شمېر جوړوي، د پیچ ولسوالۍ د کونړ ولایت مرکز او د ننګرهار ولایت ته کډه شوې دي.
د اووستر صنعتي هیوادونو د بهرنیو او کورنیو چارو وزیران په دې اونۍ کې په فرانسه کې راغونډیږي او د نړۍ د امنیت سره تړلو ستونزو د حل لپاره په مختلفو لارو چارو خبرې کوي. د یادونې وړ ده چې امریکایي چارواکي په دې غونډه کې ګډون نه کوي. امریکا د اوو هیوادونو دغه غونډه د نړۍ د ستونزو د حل لپاره ګټوره او مهمه نه ګڼي. دا غونډه چې نن پیلېږي او د شنبې ته ورځې پورې به دوام کوي، د فرانسې، کاناډا، جاپان، آلمان، ایټالیا او انګلستان استازي پکې ګډون کوي.
هغه نفر چې تیره میاشتې په نیوزیلند کې 2 جمعتونو کې کابو 50 کسان وژلي وو، هغه به یو لړ نورو جرمونو کې محکوم شي. استرالیا تبه برنتن هیرس به د جمعې په ورځ د کرایست چرچ په محکمه کې د ویډیو اړیکې له لارې حاضرېږي. د نیوزیلند صدر اعظم دغه جرم سخت غندلی او غوښتنه کړې چې باید سخته سزا ورکړل شي. او ورستای خبر د سپوږمکۍ څخه اخیستل شوی انځورونه ښیي چې سعودي عربستان به راتلونکي یو کال پورې د خپلې لومړۍ اټومي بټۍ د جوړېدو چارې بشپړې او هستي انرژۍ څخه ګټه اخیستنه پیل کړي. د اټومي ټکنالوژۍ کارپور رابرټ کیلي اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د ګوګل د سپوږمکۍ څخه اخیستل شوی انځورونه ښیي چې عربستان د هستي انرژۍ د تولید وړوکې بټۍ جوړې کړي او د دوی له وړکوالي څخه ښکاري چې ښایي یوازې د څیړنو په موخه جوړې شوې وي. رابرټ کیلي لومړی کس و چې دغه تاسیسات یې د ملک عبدالعزیز د علومو او ټکنالوژۍ په ښارګوټي کې د ګوګل د سپوږمکۍ څخه په اخیستل شویو انځورونو کې ولیدل. د هستۍ چارو ځینې کارپوهان بیا د سعودي عربستان دغه اقدام ته د شک په سترګه ګوري او ریاض د هستۍ انرژۍ د تکثیر یا زیاتولو د مخنیوي نړیوالو تړونو په ماتولو تورنوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. د هم د خبرونه لومړی رپورت. د ناتو عمومي منشي د امریکا کانګریس ته په وینا کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د اولسو کلونو لاسته راوړنو پرته هیڅ رات سوله به تل پاتې نه وي. شغلی سترنبرګ وایي د افغانستان د طالبانو د نظام له پرځېدو وروسته افغانستان د میرمنو د حقونو په برخه کې ډېرې بریاوې درلودې او د طالبانو سره د سولې په هر ډول خبرو کې باید دا بریاوې خوندې سي. نور حال وحید فیضي درکې.
د ناتو عمومي منشي د امریکا کانګرس په وینا کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې اولس کلونو لسرنو له خوندې ساتل نه پرته به هیڅ را سوله تل پاتې نه وي. خاغله سټوټنبرګ وایي د طالبان د نظام له پرځېدو وروسته افغانستان د میرمنو د حقونو په برخه کې ډېری بریاوې ترلاسه کړې دي او طالبانو سره د سولې په هر ډول خبرو کې باید دا بریاوې خوندې شي.
ناتو د سولې د بهیر څخه ملاتړ کوي، خو د دې لپاره چې تلپاتې سوله ټینګه شي باید زموږ لاسته راوړنې وساتل شي. ناتو په افغانستان کې ټولنیز او اقتصادي پرمختګ ته زمینه برابره کړې ده. د روزنې او بشري حقونو په برخه کې میرمنو ته زمینه برابره شوې او د هغوی حقونه باید خوندي پاتې شي.
د ناتو سرمنشي وایي چې له ترهګرۍ سره مبارزه او په نړۍ کې د آزادۍ او ډیموکراسۍ په وړاندې شته ستونزو سره د مبارزې لپاره اړتیا ده چې د ناتو سازمان لا نور هم پیاوړی شي.
موږ په ګډه افغانستان ته تللي یو، په ګډه به د خپل راتلونکي حضور په هکله پرېکړه کوو او کله چې وخت راشي په ګډه به وځو.
په واشنگټن کې د ناتو د غړو هیوادونو غونډه د دغه سازمان پر وړاندې د یو شمېر ستونزو د څېړلو لپاره ښه فرصت دی. د روسیې لخوا د یو شمېر نړیوالو تړونو څخه سرغړونه، په اوکراین کې برید او د نورو هیوادونو په ټاکنو کې د روسیې لاسوهنه د ناتو سازمان لپاره یو امتحان دی.
موږ نه غواړو چې روسیا منځوي کړو. موږ له روسیې سره د ښو اړیکو په لټه کې یو او که ښه روابط هم ونه لرو موږ اړ یو چې سخت شرایط سنبال کړو. نو خبرو کولو ته د دې لپاره اړتیا لرو چې خطرونه کم کړو چې د ناوړه پیښو تقابل او د ناسمو محاسبو مخه ونیول شي.
امریکایي قانون جوړونکي هم روسیا یو تهدید ګڼي، خو ډېری د ناټو په وړاندې د ولسمشر ټرمپ د لهجې په اړه اندېښمن دي. د یو شمېر کارپوهانو په اند د ناټو سازمان څخه په احتمالي توګه د امریکا وتل له کبله د ټرمپ تهدیدونه د ناټو سرمنشي لپاره یو آزمایښت دی.
که څه هم ولسمشر ټرمپ له ناټو سره له دښمنۍ ډکې اړیکې لري، خو د ناټو سرمنشي له ټرمپ سره ښې اړیکې لري. د امریکا کانګرس ته د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو په غوښتنه د ناتو د سرمنشي وینا د دې ښکارندوی کوي چې لا هم دواړه خواوې علاقه لري.
د ناتو سازمان مالی لګښت د ولسمشر ټرمپ او ناتو ترمنځ د اختلاف وړ مسله ده او څو ځلې پر اروپایي متحدینو فشار راوړی چې خپله ونډه پراخه کړي.
کله چې ولسمشر ټرمپ د ناتو پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې خپله ونډه زیاته کړی او پر خپلو تعهداتو وفا وکړی چې د ګډې دفاع لپاره مو کړی دی، موږ همدې ته د آزادې نړۍ مشرتوب وایو.
د ناتو هر غړی هیواد باید د کلنی عاید 2% بودجه ناتو ته ورکړي چې تر اوسه اتو هیوادونو دا کار کړی. د ناتو سرمنشي وایي په دې عمل کول کولای شي اوسنی وضعیت بدل کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي د دوهې په بین الافغانی غونډه کې د ګډون په هدف د 200 برخوالو خبر سوی لیست د قطر د حکومت یو ذهن وو او دا لیست د افغانستان لخوا نه دی ترتیب سوی. پخوانی جمهور رئیس له امریکا ژغ سره په خبرو کې دا هم ویلي دي چې تر راتلونکي یک شنبه پورې به دا لیست بشپړ کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په دې راپور کې واوري.
خوانی ولسمشر حامد کرزی هغه لیست چې د دوحې په ناسته کې د 200 ګډون کوونکو بلل شوی رد کړ او وایي چې دا لیست د قطر د حکومت لوري ترتیب شوی و. خوانی ولسمشر له امریکا غک سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې دوی به یو لیست قطر ته وسپاري تر څو قطر د همدغه لیست په اساس د اپریل په منځنۍ ورځو کې په دوحه کې د طالبانو او افغان سیاسینو ترمنځ ناسته ترتیب کړي.
د قطر خاص استازي د لیست هم رئیس جمهور ته راوړل، هم یې محتر راوړل. خدا از موږ د افغانان لیست نه دی، په دې لیست کې ډېر ښه شخصیتونه شته، ډېر ډېر ښه خلک شته په دې لیست کې، هغه کسان شته چې سولې لپاره کومک کولی شي، خو زموږ لیست نه دی. موږ باید خپل لیست جوړ کړو او هغه لیست قطر ته ورکړو چې دا د افغانان لیست دی او پر دې واقعې دې ته دعوت ورکړي چې درسي مذاکره وکړي په مسکو کې. وکړو موږ خپل افغانان لیست جوړ کړو، بیا ولاړو مسکو ته مو مجلس وکړي. نو امیدوار یو چې دغه لیست موږ د یک شنبه پر ورځ جوړ کړو او قطر ته وسپارو تر څو قطر بیا دعوت ورکړي دي ټول ګډونوالو ته او مذاکرات شروع کړي.
پخواني ولسمشر دا هم وویل چې تیره ورځ یې له ولسمشر غني سره په ناسته کې دا هم ویلي چې تر راتلونکي یک شنبه پورې باید د سولې لپاره ملي ټیم هم جوړ شي. د رسنیو له لوري په خبر شوی لیست کې د پخواني ولسمشر په ګډون د مسکو د ناستې ګډونوال میرمنې، مدني فعالان او خبريالان هم شامل دي. ځینې داسې هم دي چې نور ژوندی نه دي. شازه مسعود چې د مسکو په ناسته کې وو د دوحې د ناستې ګډون کوونکي به وي، وایي په دې لیست کې به ټول اړخونه شامل وي.
دا غونډه افغانستان شمولې یعنی د څه په دې معنی باندې چې د افغانستان د هر برخه پاره کې خپل ځان وویني ځکه دا یو ملي پروسه ده د سولې پروسه ده او امیدوار یم چې دا ځلې هغه کومه نیمګړتیا چې خو حکومت پکې شرکت نه درلوده دا ځلې حکومت هم د افغانستان د ملي ګټو په خاطر باندې خپل پلاوی په دغه ترکیب کې شامل کی.
دا د وهې ناسته به د اپریل په منځ کې وشي. دا د مسکو د ناستې په تعقیب ناسته ده. د مسکو په ناسته کې چې د فبروري په 15 وشوه د پخواني ولسمشر په مشرۍ 500 افغان سیاستوالو او لسو د طالبانو سیاسي دفتر استازو پکې برخه اخیستې وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان حکومت د اپریل 4 د ماینونو لګواښونو څخه د پوهاوي نړیواله ورځ ولمنځله. دغه ورځ په داسې حال کې ولمنځل سول چې د رسمي شمیرو په اساس لا هم د افغانستان په 1200 کیلومتر مربع ځمکه کې ماینونه موجود دي او هر میاشت 140 افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر رپورټ لري.
لا طبي پیښو سره د مبارزې لپاره د افغانستان د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وایي چې په افغانستان کې ماینونه هر میاشت 140 افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي. ښاغلی فهیم چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ماینونو له ګواښونو څخه د پوهاوي نړیوالې ورځې لمانځغونډې ته وینا کوله وویل لا هم د افغانستان په 1200 کیلومتر مربع ځمکه کې ماینونه او ناچاودي توکي موجود دي. هغه وویل لا هم ماین د انسانانو ژوند ته جدي ګواښ دی. د هغو شمیرو په اساس چې په 2013 کال کې نشر شوی دي لا هم په هر میاشت کې شاوخوا 140 تنه زموږ هیوادوال د ماینونو د چاودنو او ناچاودو موادو له امله یا خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم معلوله کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانیو شمیرو په اساس په افغانستان کې ماینونو او ناچاودو توکو شاوخوا 180 افغانانو ته په هر میاشت کې مرګ ژوبله اړوله. په افغانستان کې د سلورو لسیزو جګړو له امله دغه هیواد زیاتې سیمې په ماینونو او ناچاودو توکو پوښل شوي او د جګړې ښکېل خواوو سربېره ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اړوي. ښاغلی فهیم وویل که څه هم په دې موده کې 3000 کیلومتر مربع ځمکه د 19 میلیونو ماینونو او ناچاودو توکو له موجودیت څخه پاکه شوې ده خو افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د وروستیو جګړو له امله یو شمېر سیمې بیا په ماینونو او ناچاودو توکو پوښل شوي دي. هغه د نړیوالو د همکارۍ سربېره له حکومت څخه هم د مرستې غوښتنه وکړه او ویویل چې د دغې ستونزې د له منځه وړلو لپاره دې په ملي بودیجه کې پیسې تصویب کړي. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دغو مراسمو کې وویل چې د تیرو کلونو د هڅو په نتیجه کې اوسمهال د افغانستان په 80% سیمو کې د ماینونو ګواښ له منځه تللی دی. هغه له ماینونو سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د مالي ملاتړ ډاډ ورکړ او ویویل
20% باقي مانده آل ارقام اگر
پاتې 40% که ارقام 1000 کیلومتر مربع دي او 1200 کیلومتر مربع پاتې دي لا هم ډیر لوی ننګونه په مخ کې لرو. حتمن به د روان کال په منځنۍ بودیجه کې کابینه ته زموږ وړاندیز داوي چې په دې برخه کې د افغانستان د لا زیاتې ونډې په اړه یو پریکړه ولرو. ښاغلی عبدالله د ماین پاکۍ په برخه کې د نړیوالې ټولنې له همکاریو څخه مننه وکړه او د افغان حکومت له اړوندو ادارو څخه یې وغوښتل چې په دې برخه کې د مبارزې لپاره د خصوصي سکتور د همکاریو او ملاتړ د راجلبولو پر سر کار وکړي. په ورته وخت کې له افغانستان سره د ماینونو پر ضد د مبارزې په برخه کې مرستندوی ادارې ټینګار کوي چې د جګړې ښکېلې غاړې په یوه سیمه کې له جګړې او نښتو وروسته باید سیمه له ماینونو او ناچاودو توکو څخه پاکه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبی لانزر په دې غونډه کې وویل کله چې تاسو په جګړه کې ښکېل کیږئ دا ستاسو مکلفیت دی چې هغه سیمه بیرته پاکه کړئ. اوس که تاسو طالبان او یا په جګړه کې ښکېلې نورې ډلې یاستئ دا ستاسو وظیفه ده، ستاسو قانوني ژمنتیا ده چې په سیمه کې د جګړې پاتې شوي چاودیدونکي مواد پاک کړئ. د ماینونو او له جګړې څخه د نورو پاتې شوو ناچاودو موادو د قربانیانو کورنۍ هم له ښکېلو غاړو څخه غواړي چې له جګړې لاس واخلي. د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکی حاجي همیشه ګل چې تیر کال د کورنۍ یو شمېر غړي د راکټ مرمۍ د چاودنې قرباني شول وویل
طالبان او د حکومت جنګ و د مرمۍ غلا پاتې وه. دغه بچی زما روانو مختبله مرمۍ انفجار وکړو دغه کې 12 نفر څلور شهیدان شوه او دا و پکې زخمیان دي. پښې نشته، چا یوه پښه نشته، چا دوه پښه نشته. نو زه غواړم د ټولو افغانانو نه چې دغه جګړو نه نور لاس واخلي، سر په نظر شي. داسې ډېر کورونه نورم خراب شوه، لکه څنګه چې د منګ کور په دې حال شو.
د اپریل سلورمه د ماینونو له ګواښونو څخه د پوهاوي نړیواله ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې افغان حکومت له ماینونو څخه د افغانستان د ټولو سیمو د پاکولو لپاره 2023 کال هدف ټاکلی دی، خو په افغانستان کې د جګړې دوام او د امکاناتو کموالي ته په پاملرنې لا هم زیات وخت اړتیا ده چې افغانستان دغه هدف ته ورسیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیران وایي چې په افغانستان کې د سولې راوستل د سیمې او ګاونډي هیوادونو په مرستې پورې اړه لري. په دې کار سره به په ټوله سیمه کې امن وي. په دغه غونډه کې چې په واشنگتن کې د جان هاپکنز په پوهنتون کې جوړه شوې وه، د امریکا ژغ خبریالي ژیلا نوري یو رپورټ جوړ کړی دی چې پښتو متن به یې ګالیا رڼا نورستاني تاسو وایي.
رونالد نیومان په افغانستان کې د متحده ایالاتو پخوانی سفیر په دې پروسه کې د خلیلزاد پر ونډې او د سولې په خبرو کې پر ابهاماتو او په واشنگتن کې د افغانستان د ماهرانو د توضیحاتو په اړه نیوکه وکړه. خغلی نیومان ویل سره له دې چې په افغانستان کې د سولې راتلو لپاره ډېر لیوالتیا شته، خو افغانان سوله نه پیژني او هغوی د ټاکنو د ترسره کېدو غوښتونکي دي.
په افغانستان کې خلک د سولې لپاره ډېر لیوال دي، خو د دې په وړاندې تاسې دوه شیان یعنی ویره او د مشرانو ګټې هم وینئ. دلته یوه ستره پوښتنه هم شته چې آیا د سولې موافقه د اسلامي امارت د غوښتنو پر بنا ده او که د پرمختللې ډیموکراسۍ پر بنا؟ که په مذاکراتو کې هغوی داسې لارې چارې پیدا کولی شي چې د هغوی پر بنسټ په ګډه ژوند وکړي، نو بیا به هم ډېرو وګړو او ډلو ترمنځ د ګټو له امله ډېر تشنج موجود وي او شرایط کمزوري او حتی خرابولی شي. دا کار په اتومات ډول نه کېږي. دا مهمه ده چې بندي شي خو ناممکن کار نه دی.
د طالبانو او امریکا حکومت ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د ګاونډي هیوادونو پر ونډې هم خبرې وشوې. ریچارډ اولسن په پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی وویل چې پاکستان د سولې د خبرو اترو په پروسه کې مرسته کړې ده او نورې سیمه ییز هیوادونه هم غواړي چې امریکا د سیمې څخه ووزي.
Well, I think, you know, I am echoing comments.
پاکستان کولای شول چې طالبان د خبرو لپاره وهڅوي او ملا برادری هم راوست. زما په نظر د عمران خان ورسته څرګندونې بی اساسه وي. فکر کوم پاکستان اوسنی وضعیت د خپل لیدلوري او افغانستان سره د خپل پخوانی ستونزو سره له نقطه نظر نه ګوري. زه فکر کوم دا اظهارات تاسف او ورول. قدرتونکو لپاره هم دوی باید خپل هڅه دوام ورکړي چې طالبان د سولې د خبرو اترو او مذاکرات راولي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی آسیا د عملیاتي څنګه مرستیال د سولې د هوکړې او د امریکایي ځواکونو د ویستلو وروسته د امریکا د تګلارې په اړه وویل چې متحده ایالات هیڅکله افغانستان د چا لاسته نه سپاري. د دې پر ځای د دې هیواد سیاست د افغانستان لپاره په یو بل ډول بدلون مومي چې ډېر به په بشري مرستو ولاړ وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ننګرهار په ولایت کې 10 طالب او داعش وسلوال حکومت ته تسلیم سوي او همداشان د دغه ولایت دلال پوری په ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې پرمختګ سوی دی. نور حال زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
ننګرهار کې د طالبانو او داعش ډلې دغه 10 غړي په شپږو ولسوالیو کې فعال او حکومت هم سرخوږیو، خو دواړو ډلو په خپلو کې د یو بل ګڼ وسلوال وژلي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د ملي امنیت ریاست کې دغه وسلوالو د تسلیمۍ مراسمو کې ویل تسلیم شو وسلوالو ته به د عادي ژوند او روزګار په برابرولو کې مرسته کوي.
شپږ طالبانو او یو ولس کس د داعش ډلې سره وو، دیو د جنگ نه لاس واخیست، خپلې سرای راوړي او د ملي امنیت ریاست ته ځانونه تسلیم کړل. نو زه د دیو دغه کار قدردانی کوم چې ځکه جنگ د لارې حل نه دی. مونږ بل اخره باید ټول د پاره کار وکړو، د وطن د سوکالۍ او آبادۍ د پاره کار وکړو.
هغه وایي ډیرو نورو سیمو کې ګڼ طالب او داعش وسلوال چمتو شوي چې جګړه پری دی او عادي ژوند ته راوګرځي. دغه وسلوالو له ځانونو سره خپل سپکي او لږې درنې وسلې راوړې وي. په تسلیم شوو کې یوې ځان په هڅ کې مینه ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ملمستون مسول وپیژند. ویلي هلته د حکومتي ځواکونو له عملیاتو او بمباریو وروسته ځان حکومت ته تسلیم کړ.
په ګورګوري کې بیا زه د میلمستون مسول وټاکل شوم. د میلمستون ته به که د دې ځای نه کوم میلمانه راتلل او که د هغې ځای نه د غټ چارواکي راتلل، بس دغه میلمستون ساتنه چې وه دغه زموږ په دغه کې وه، بس زما مسؤلیت ده. نور خدمتګاران په کې ازبکان را سره تاجکان در ځای خلک په هغې کې وو. نو دغه زمونږ دنده وه شپې ورځې یو شوارم دا و چې یاره موږ په ټوله دنیا خلافت غواړو، نه په افغانستان.
بل پلو د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې له تېرې اونۍ راهیسې د ګډو حکومتي قواو عملیات دوام لري. چارواکي وایي د لالپوري ډېره برخه له طالبانو نیولې او ګټلو سیمو کې د پولیساتو ځواکونو کنډک ځای په ځای کړی. د ننګرهار والی وایي تر عملیاتو وروسته به په لالپوره کې د پوهنې، بیا رغونې او ګڼو نورو برخو کې پروژې پلي کړي.
لالپور یو ښه مثال دی. اته کالو کې لالپور کې حکومت هلته نفوذ نه درلوده، بلخاصه د سیند ناغړه. اوس هلته هغه د کنډک ځای په ځای شو، امنیتي پوسې ایجاد شولې، خلکو هرکلی وکړ. نو زه فکر کوم چې کله چې ولس وګوري چې حکومت امنیت پراخیږي، حکومت کولای شي چې د خلکو امنیت وساتي.
که څه هم په لالپوري ولسوالۍ کې له دې وړاندې حکومت پوځي عملیات وکړل، خو ځواکونو ګټلې سیمې ونه ساتلې او بیا ځلې پرې طالبانو ولکه ټینګه کړه. چارواکي وایي په دا وار نیول شوې سیمې د دائم لپاره ساتي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، د کندهار د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې د معتادینو په منځ کې ځینې یې په خطرناکو ناروغیو اخته دي. علت یې د مشترکو وسایلو استعمال دی چې د خطرناکو ناروغیو د خپرېدو ته زمینه برابره کوي. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل رپورټ لري.
دا په نشه روږدي کسان نشه یي مواد په ګډه کاروي. د دوی په منځ کې ځینې په ډیرو خطرناکو او ساري ناروغیو اخته دي. په نشه روږدي دا کس وایي چې ایچ آی وي او تور ژړی دواړه ناروغي لري.
تور ژړی په مرض اخته هم
خدای وایي چې اقتصادي حالت یې سم نه دی، ځکه خو لومړی ځان ته ملګري پیدا کوي او بیا په ګډه نشه یي توکي ترانیول کېدو وروسته ورسره کاروي. روغتیایي مسؤلین په دې اړه ژوره اندېښنه څرګندوي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د ساري ناروغیو د کنټرول د څانګې یو مسؤل ډاکټر همایون رحماني وایي چې په نشه روږدي کسان دي د مشترکو وسایلو له استعمال څخه ډډه وکړي. دی په دې باب داسې وایي:
زموږ ټولو هڅه دا ده چې زرکي معتادین پیدا کړو، دوی دې ته وهڅو چې دوی د زرک څخه نور لاس واخلي، ځکه زرک خطرناک دی نسبت و نورو د اورال یا د خولې د لارې چې کومه نشه دوی کوي او یا هم په سموکینګ په شکل باندې یا د سکولو په شکل باندې کوي، ځکه په دې کې یو تعداد د وینې انتقالي امراض د یو شخص څخه بل شخص ته انتقالیږي.
خو د دې ترڅنګ د نشې توکو د ډیرو خطرناکو ډولونو استعمال یو بل اندېښنه ده چې معتادین یې کاروي. په کندهار کې د معتادینو د درملنې د مرکز یو مسؤل ډاکټر محمد زمان وایي چې دوی ځینې داسې معتادین هم بستر کړي چې د نشې کولو خطرناکه طریقې استعمالوي.
ډېر مریضان چې ګولۍ خوري اوس کېدای شي کش په مطلق ډول بند شي. ګولۍ موږ په زیاته اندازه لرو، د اوس د شیشې په نامه سره یو بله ماده لرو، هغه مطلق کښت کېږي نه، هغه په مصنوعي ډول جوړیږي. یعنې دلته په عامه ډول یو عامه ذهنیت جوړول ډېر مهم دی. خلق پټرول سکي، سرج سکي، ګولیان خوري، کریستال، شیشه.
روغتیایي مسؤلین وایي چې زرقي احتیاط مخکې په جنوبي ولایتونو کې نه و، خو له ایران او پاکستان څخه وطن ته د رسنسو معتادینو سره سم د پیچکاري له لارې د نشه توکو کارول اوس په دې سیمه کې لیدل کیږي.
او دا هم څو لنډ خبرونه. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس وایي که حکومت د قطر د سولې په خبرو کې برخه وانخلي، دی او نور سیاسي ملګري به یې دوهې ته ورسي او له طالبانو سره به وګوري. د ناټو عمومي منشي د امریکا کانګرس ته په وینا کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې دي د اوولس کلونو لاسته راوړنو پرته هیڅ راز سوله به تلپاته نه وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې ادارې سرمفتیش چې افغانستان سره د امریکا د مرستو د څار مسؤلیت په غاړه لري وایي چې د افغانستان حکومت د امریکا او د لویدیځو متحدینو له مالي مرستو څخه یې پرته بقا نسي کولی. د افغانستان د پوهنتونونو په درسي متنونو کې د سیاسي اسلامي نظام په اړه یوه څېړنه ښیي چې په دغو درسي متنونو کې یو ډول سخت دریځي ته محصلین هڅول کیږي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل کې د ځانګړو عملیاتو په مهال د داعش ډلې شپږ آنلاین تبلیغ کوونکي نیولی دی. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورئ.